یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اورئ. خلک راسترنو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې چې د کابل استودیو تاسو وړاندې کیږي کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې راسره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې سات کې به ووري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا درمشه رئیس وای په دې خبرې روانې دي چې طالبان نه د سولې په مشورتي لوی جرګه کې دعوت وشي او کنه. د غشان د ولسی جرګې د وشل شوې غړي عبد الله بارکزي د خاورت سپارلو د مراسمو په اړه به هم درته معلومات درکړو. نوموړی نن د ملي شورا په انګړ کې خاورته وسپارل شو. په بهرنۍ موضوعات کې دا وایي چې نن په نیوزیلند کې د قربانیانو د یاد ورځ منځل کیږي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل وایي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سره لیکونه. پنټاګون د هغو دوو امریکایي پوځیانو نومونه وښودل چې په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونۍ حملې په اړه څیړنې پیل شوي. او اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو د پخوانی وکیل عبید الله بارکزي جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. د بارکزي جنازه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې جګپوړي دولتي چارواکي پکې حاضر وو د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. عبید الله بارکزي پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د ناصرګندو وسلوالو په ډزو وویشتل شو او سا یې ورکړه. پر هغه د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د هغو امریکایي سرتیرو نومونه وښودل چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د امریکا پاوځ د شنبې په ورځ په دوو وژل شویو سرتیرو کې د یوه نوم جوزف پی کولټ او د بل یوه ویل دی لنسی وخود او ویل چې یو 90 کلن او بل 30 کلن وو. د دوی له وژل کېدو سره پراوان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر څلورو تنو ته ورسید. د امریکا پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا دوه پوځیان په کندوز کې په څه ډول جګړه کې وژل شوي دي. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونۍ حملې په اړه به څیړنې کیږي. جنرال محمد یاسین ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
د سارنوالی د ملي امنیت د امنیه قمندانې همدارنګ د ملي اردو او خپله د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه.
په هلمند کې پرون د بزګر د ورځې په میله کې د کرزی په لوبغالی کې 14 وشوي. په دې 14 کې 4 کسان ووژل شول او 4 سلويخت نور ټپيان شول. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پاوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشو چې فلسطینی اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال لسره د هیواد ته چودیدونکي وسیلې غوځار کړې. د اسرائیلو پاوځ تیر شپه په یو بیان کې ویل چې ځینې دا وسیلې وچاودېدلې او له دې سره هوایي ځواک د غزې په جنوبي برخه کې د حماس د څار په دوو مرکزونو بمباري وکړه. د دې هوایي حملو په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په همدې حال کې په غزه کې د روغتیا وزارت نن د هغه فلسطینی مړینه اعلان کړه چې مخکې له اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ټپي شوی و. دوه فلسطینیان د جمعې په ورځ هم په سرحد کې په دوو جلا نښتو کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ووژل شول. په پاریس کې د ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوری وری نخت شوی دی. ورسته لدی چې چارواکو په فرانسه کې پر مظاهرو بندیز ولګاو دا د حکومت پر ضد لومړنۍ مظاهری دی. فرانسوي چارواکو ورسته له هغه پر مظاهرو بندیز ولګاو چې د تیرونی په مظاهرو کې تشدد پیښ شو. د تیریونی د یک شنبه پورز یو شمیر کسانو د پاریس په شانزلیز واټ کې د مظاهرو په ترڅ کې دوکانونه، رستورانونه او بانکونه لوټ کړل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانر ویلي دا اټکل کوي چې د دې هیواد په مظاهرو کې شاوخوا 400,000 کسانو برخه اخیستې وه. په فرانسه کې مظاهرې نږدې 4 میاشتې مخکې د اقتصادي فشار، لوړو مالیو او د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې پیل شوې. او رستای خبر دا چې ناتو تایید کړي چې په پولند کې زغرګاډو، مهماتو او د یوې بشپړې لوا د ټولو وسیلو په شمول د امریکا د پوز د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناتو یو چارواکی پرون د شنبه په ورځ فرانس پرس خبری آژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې وال ستریت جورنال ورځپاڼې خپور کړی او پر اساس ویل شوي چې له ورسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پویتس سیمه کې د 280 میلیون ډالرو په لګښت پوځي تاسیسات جوړیږي. وال ستریت جورنال د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي دي چې پر دې زیرمتون به د سږ کال په دوبی کې کار پیل شي او په 2 کلونو کې به بشپړ شي. دا خبرونه.
تاسو آزادی رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي په دې خبري روان دي چې له طالبانو دا د سولې په مشورتي لوی جرګه کې دعوت وشي کنه.
حتی ای بحث هم زیر چیه زیر غور است که از طالبان هم رسمی دعوت شوه یا نشوه. ممکن بالاخره فیصله به ایشا که رسما از طالبان دعوت شوه، باز او اختیار داره اشتراک میکنه یا نمیکنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي، خو په خبره دا باید
موجب ترس دائمی نشي.
خود سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت د زیات فشار راوستلو په لټه کې دي. نور راپورونه، اقتصادي خبرونه او رسپانو ته کټنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې نور بسته اونیزه خبرونه. قدر من اوریدم کو دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس او د سولې د سیمایي اجماع په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استاد محمد عمر داوودزی وایي چې په دې خبري روان دي چې له طالبان نه په رسمي توګه دعوت وشي کنه او ممکن کدا کار وشي چې هغه هم خپل نظر شریک کړي. خغلی داوودزی د څرګندونی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو په اړه په یو خبری کانفرنس یو کړی. زموږه همکارا نظیفه محبوبی چې هم دا اوس له دغه غونډې راستنه شوې ده را سره په استودیو کې ده. نظیفه جانې خرغلې او قدرت وای چې خغلی داوودزی نور کوم خبري وکړي په دغه غونډه کې د سولې د مشورې لوی جرګې پاړوي ټول خبري او کنور موضوعات باندې هم خبري وشوي.
سلام به شما، سپاس تورمان صاحب. چونان که شما در جریان هستین، عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی سال هم روز نشست داشتن. اینا د بحث را که پرداختن در پیوند به نشست قطر بود و موضوع برگزاری لوی جرگه به خاطر صلح افغانستان. ما میخوایم به جزئیات ازی بپردازم که در بحث سال اینا در لوی جرگه گفتن که ما آمادگی داریم بر ازی که لوی جرگه باید برگزار شوه. این که چه وقت نوی ثور اینا گزینش کردن، هرچند پیشتر 26 هود گزینش شده بود که باید تاریخی که برای برگزاری برای لوی جرگه اینا گفتن که ما آمادگی های کامل داریم. بحثی که اونجا مطرح شد، پرسشی که مطرح شد که خب در ولسوالی هایی که ناامنی از 13 ولایت ما امروز زیر گویا اداره طالبا هست و از اونجا نماینده هایشان نخواد آمد، این زمان مطرح شد که آقای داوودزی گفت که باید هیچ عضو از اعضای افغانستان از ایلوی جرگه محروم نمانن و باید در این اشتراک داشته باشن. اونا گفتن که بس ها ادامه داره با نماینده های طالبا که اگر اونا در این نشست اشتراک در این لوی جرگه اشتراک بورزن خوبتر میشه و ما از اونا استقبال سوال میکنیم، اما اگر اینا اشتراک نمیورزن بس ها در این باره که چگونه بتونیم راه را باز بکنیم برای کسایی که در این ولسوالی ها هستن اینا اشتراک بورزن. بسی که آقای داوودزی به او پرداخت ای بود که اگر نشست قطر پس از لوی جرگه برگزار شود، البته گفت نشستش ای باور شخصی ما است، خوب میشه تا تمام مردم افغانستان اینجا دیدگاه هایشان با همدیگر مشترک بسازن، پس از این برن به نشست لوی جرگه به نشست قطر باز این نتایج این لوی جرگه اوجه برده شود تا حداقل نتیجه در پی داشته باشه. همچنان از آمادگی ها بر اشتراک در نشست قطر هم بحث بود که آقای داوودزی به او پرداخت.
بعد ده خبر هم خغلی داوودزی وکړه چې په دې هم خبری روان دي چې په رسمي ډول په دغه لوی جرګه کې د طالبانو هم دعوت وشي کوونه شي چې دوی راشي.
جدا گفت که در این بحث های ادامه داره که نمایندای طالبا در لوی جرګه اینا اشتراک بورزن و ما استقبال میکنیم، اما بگونی رسمی هنوز از اینا خواسته نشده. اظهار خوشبینی کرد که اینا اشتراک خواد کردن، پیش بینی هایی که اینا کردن، بس هایی که جریان داره، پیشرفت هایی که حالا در بس سال از یک طرف از طرف امریکا قابل لمس یا محسوس است در بس سال و از طرف دیگه از طرف خود حکومت افغانستان از پیشرفت هایی صحبت کردن و با استناد یا بر بنیاد اینمی پیشرفت ها بود که آقای داوودزی میگه که ما امیدوار هستیم که نمایندای طالب هم به عنوان مردم افغانستان، به عنوان نمایندای طالبا که یک طرف بحث گفتگو هستن، در این بحث اشتراک ببرسن.
بله، بخوا خغلی داوودزی په تیرو خبرو کې ویلی ول تیرو کانفرنسونو کې چې دغه د سولې مشورتي لوی جرګه چې ده د دوه ورځې وی او کې دیش یو غزيګي په دې اړه څه نوې چې دغه لوی جرګه به دقیقا څو ورځې وی او د جوړخ په اړه څه خبرې وکړي.
دقیقا بس 2500 عضو که در این جرګه اشتراک میورزه و 1750 از این تنها از ولایات میباشه که به معیار نمایندای مردم نمایندای مردم در ولسی جرګه اینا گزینش میشن. بس است که اشاره کرد و تاریخ از این روز از این روز لوی جرګه 4 روز است و ادامه پیدا میکنه تا 4 روز تا اینا نتیجه گیری بکنن و بس های ادامه پیدا بکنن. طبعا ما شما از لوی جرګه های گذشته هم تجربه داریم که حداقل 3 روز 4 روز در بر میگرفته، اما چیزی که اشاره کردن آقای داوودزی که در مقایسه با دیگه لوی جرگه ها کم هزینه هست و اینا تلاش میورزن که با هزینه کمتره اما تمام مردم در این اشتراک داشته باشن. بله، اما 4 روز اینا در نظر گرفتن.
دیر دیر من نظر
شکر شما
قدر من اوریدون کوه موردل چه ده افغانستان ده سول داری شورا ده درانشار رئیس نن پیوی خبری غنده که ویلی دی چه دوی خبری پدی باندروانی دی چه ده لوی جرگه مشورتی لوی جرگه که طالبان نه هم پر رسمی دول دعوت وشی او کونشی ده دغشان ده هم ویلی زمک پا امکار پا خبرو که تاسو واریدل چه هیچ سوک به هم ده دغی جرگه نپات نشی یا واغه ولسوالی چه نام ندی دغی نبا که ده طالبان و استازی هم رازی دوی ورسره کوم استونزه نه لري کوم ولسوالۍ چې طالبانو د واک لاندې دي. خغلی داوودزی په خو هم دا ویلی ول چې له 2009 کسان زیات وی او د خبره په تیرو غونډو کې کړي و چې ډیر سل نه بده دغه جرګې غړي د افغانستان لمیرمنو نه جوړ وی او د خزو وانډه په کې ډیر سل نه وی لاقل کې دې شي دغه وانډه نور هم زیات شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سول مخکې تل تشدد زیاتیږي. هغه دا خبره پرون شنبه د عمل په دریمه په کابل کې وی غونډه تکړه ده. خود سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه د فرشتي جلال زئی راپور واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالف ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډیرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویری سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز میخواد.
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو په لټه کې دي.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره است.
علی امیری وای طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډیر ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبی ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکره کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي ارتيانه لري. طالبانو کلایوی خپل امریکا سره مذاکره کوي، لبل پلوی پرتل دی چې رسمن د بخوا په څیر پسرلنی عملیات اعلان کړي، حمله زیاتی کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حمید کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بازګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوی دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 40 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوختي. هغه د جمعې په مخصوصن پر ټوئیټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې لاستازو سره په واشنگټن کې کتلی او د افغانستان د سولې په اړه خبري وسره کړي دي. خلیلزاد په ټوئیټ کې ولیکل موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سولې او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسی. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره د مذاکرو ورستۍ دور د مارچ په 12مه نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټوئیټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایی توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي، لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9مه نیټه جوړیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر منوریدونکو، اوس هم ورده د اقتصادي خبرونو چې فیروزی عزیزی چمتو کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي په سترو سوداګریزو لارو او بندرونو کې د سوداګریزو چارو پر وړاندې ستونزې موجود دي. د دغه خونیم راستیال خانجان الکوزین ان ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په چابهار بندر کې د لاجوردو صدراتي لاره کې تخنیکی ستونزې شته چې د سوداګرۍ د چارو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د نوموړي په خبره په دغه لارو کې لا هم سکنرونه او داسې نور سیستمونه او وسایل فعال شوي نه دي، او له افغانستان نه لدی لارو نورو هیوادونو ته په صدراتي توکو زیات لګښت راځي. ښاغلی الکوزیدا هم وایي چې دغه ستونزې څو ځلې له حکومت سره شریکې کړي، خو حکومت په دې اړه جدي پام نه دی کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د پسرلنیو نندارتونونو له درکه په سلګونو نظر افغانۍ عاید او ژمنې ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل په بادامباغ سیمه کې د کرنیزو او صنعتي محصولاتو په نندارتون کې افغان متشبثو او سوداګرو تړونونه او ژمنې ترلاسه کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره په کابل کې د بادامباغ پسرلنی نندارتون چې د حمل د میاشتې په دوهمه نیټه پرانیستل شوی د 15 ورځو لپاره به د پام ولري. دغه وزارت وایي چې د حمل میاشتې تر لسمې به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته نندارتونونه جوړ شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاق جوړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم مړۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 840 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 940 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 180 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له فیروز عزیزینا په مننه. اوس هم یو بهرنی موضوع. په نیوزیلند کې نن پر جمعتونو د تروریستي حملې د قربانیانو د یاد مراسم ترسره کیږي. په دغه مراسمو کې پر کورنیو ګډونوالو سربیره د بهرنیو هیوادونو مشان هم ګډون کوي. نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړی دا. ښاغلی نوری، د قربانیانو د یاد دغه مراسم چیرې جوړیږي او څومره کسان پکې ګډون کوي؟
بله تورمان صاحب، پر جمعتونو د وروستیو حملو د قربانیانو د یاد دغه مراسم د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د ال نور جمعت نږدې چې پرې لومړی حمله شوې وه ترسره کیږي. دغه مراسم د دې ښار په یوه لوی پارک هیګلی کې چې پر جمعتونو له حملې مخکې د یوه کنډایي سندرغاړي لپاره پکې تیاری نیول شوی و ترسره کیږي. او ویل کیږي چې شاوخوا 40,000 کسان په دې مراسمو کې ګډون کوي. البته مراسم پیل شوي په سیمه ییز وخت. په نننیو مراسمو کې به د بهرنیو هیوادونو مشر چارواکي او د اسلامي نړۍ مشران هم ګډون وکړي. پر ال نور جمعه د مارچ په 15مه یعنی 9 ورځې مخکې د ډلیزې وژنې په پیښه کې 42 کسان وژل شوي وو. اته نور لمونځ کوونکي هم له دې جمعت لرې په یو د ښار په یو بل جمعت کې بریدګر په ډزو وژلي وو. بلې تورمن صاحب،
بل نور صاحب، له دغه مراسمو مخکې د نیوزیلند صدر اعظم بیا د یووالي غوښتنه کړې. هغه څه ویلي په دې اړه؟
د نیوزیلند صدر اعظم جاسینډا آردرن له دغه پیښې وروسته ډیره هڅه کړې ده چې د خلکو سره خواخوږي وښيي او په ډیرو محافلو کې راڅرګنده شوې ده په مختلفو ځایونو کې. جاسینډا آردرن وایي دغه مراسم د کرایست چرچ د اوسیدونکو، د نیوزیلندانو او د نړۍ د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی چې ټول سره په ګډه د دغه تروریستي حملې د قربانیانو د یاد درناوی وکړي. میرمن آردرن ولې دغه حمله وروسته چې په نیوزیلند کې بیساری او په ښکاره خلکو له حد زیات غم او خواخوږي څرګند کړه او زیات کړه چې د یاد دغه مراسم یو ځل بیا ردی لپاره یو فرصت دی چې وخی نیوزیلند یو متنوع ټولنه ده، زغم لري او موږ به دغه ارزښتونه وساتو. د کرایست چرچ ښاروالي لن دلزل هم ویل چې دغه مراسم د ټولو لپاره په سیمه ییز، ملي او نړیواله کچه د ټولو لپاره البته یو فرصت دی چې سره یو موټی شي. هغه ویل موږ به کرکه سره ونه بیروي، موږ بل کرکه ونه بیریږو او مینه خواخوږي موږ ټول سره یو کوي. بلې تورمن صاحب،
ډیر ډیر مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي روري خبريال نوریاس نوري و چې په دې معلومات راکول چې نن په نیوزیلند کې د قربانیانو د یاد مراسم منځل کیږي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل او دغه شان ما هم ویل چې د ولسی جرګې د وژل شوي غړي عبد الله بارکزي د خاورو ته سپارلو د مراسمو په اړه به تاسو وایو. خاغله عبد الله بارکزي چې 13 ورځې په کندهار ولایت کې وژل شوی، نن د شورا پانګړ کې خاورتا وسپارل شو. د ازادۍ رادیو خبريال حسیب الله تلاش را سره په استودیو کې دی او په دې اړه معلومات راکوي. تلاش صاحب، خغله بارګزې چنن خاورتا وسپارل شو په ملي شورا پانګړ کې، څنګه کسان راغلي ول، کم چارواکي دلته ول؟
تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، خغله بارګزې پولیس جرګه کې د روزګان د خلکو استاد نن لغرمي مخ کې د ملي شورا په انګړ کې ورس له هغه ځنګړو مراسم چې یو شمیر چارواکو او د ملي شورا غړو پکې ګډون درلود خبرو ته وسپارل شو. او خغلی بارکزی 13 ورځې ماسپخین په کندهار کې مسلم چوک ته نږدې د یو شمیر نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. که څه هم تر اوسه چا مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د کندهار امنیه قومندان تدین خان وایي حمله کوونکي د پیښې له ساحې تښتېدلي دي. وسلوال طالبانو هم په دې اړه لاس لرل رد کړي دي. خو یو څه چې تازه د کندهار امنیه قومندان تدین خان ویلي، ښاغلی تدین خان وایي د لومړنیو تحقیقاتو پر اساس حمله کوونکو د ولسی جرګې د پخواني غړي عبیدالله بارکزي سره لومړی پر ټلیفون خبرې کړي دي او وروسته وژلې دي.
بله، ډیر ډیر مننه خغله تلاش. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو پر روانو خبرونو کې به له کندهار ولایت څخه هم په ډیره تعقیبي راپور ولرو. د شپې پورې ځینې نن په غزنی کې په داسې حال کې نوې تعلیمي کال پیل شو او د معرف زنګ وهل شو چې په دغه ولایت کې اوس هم تر 15 لک پورې ماشومان له ښوونځي څخه د باندې دي او هیڅ زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډیره برخه یې جونې دي. خو چارواکي بیا هغوی ته د زده کړو زمینې برابرولو ژمنه کوي. حبیب الرحمن تاسو سیر په دیړه له غزنی ولایت څخه راپور لري.
دا په غزنی کې د معرف زنګ دی چې د شنبې په ورځ د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د والي وحید الله کلیم ضیا او نورو ډیری دولتي چارواکو په لاس ووهل سو. خو دغه زنګ په داسې حال کې وهل کیږي چې لا هم په دغه ولایت کې تر 15 لکه پورې ماشومان له ښوونځیو څخه د باندې دي. والی وحید الله کلیمزی وایي په هر اړخیزه توګه یې هڅې پیل کړې تر څو له ښوونځیو څخه د باندې ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. ازادي راډیو ته یې وویل د نورو تر څنګ یې د حج او اوقافو ریاست ته هم دنده سپارلې تر څو په دغه برخه کې تبلیغات پیل کړي.
نو موږ د حج او اوقافو ریاست ته هم دنده سپارلې تر څو امامان د منبر د لارې په خطبو کې د علم د اهمیت او ارزښت په اړه خلکو ته معلومات ورکړو او خلک وهڅوي تر څو خپل بچیان ښوونځیو کې شامل کړو.
په غزنی کې د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار بیا دا لویه ستونزه بولي او وایي حل کول یې هم وخت غواړي. ازادي راډیو ته یې وویل له وزارت سره یې دغه ستونزه شریکه کړې تر څو ورته د حل لاره پیدا او له ښوونځیو څخه د باندې په دومره لوی شمېر ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي.
دا مهال هغه نقطې ته رسیدلو چې اطمینان وزارت هم ترلاسه کړی او موږ هم هغه څه چې لازم و د وزارت د اطمینان لپاره ورته را کړي مونږ ټول معلومات ټول مسایل انشاءالله ډیر زر به شاید اوسو چې په دغو نامنو سیمو کې یا په دغو هغو سیمو کې چې د شمولیت د ماشومانو کم دی هلته به نوي مکاتب ایجاد سي او په دې سره به یو زیاته پیمانه سره شاګردان موږ هلته جذب کړو.
دا چې له تیرو ولس کالو څخه ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تک په شمېر کې زیاتوالی راځي نو د غزنی روشن فکران او مدني پالانې لامل د دولت نه پاملرنه جګړې او د مور او پلار بې پروايي بولي. مدني فعال رحمت الله مرجان خیلوایي تر ټولو غټ لامل په پوهنه ریاست کې پراخ فساد او د ماشومانو راتلونکي ته نه پاملرنه ده.
یو دا د جنگ مسله ده بل د خپل د دولت نه پاملرنه هم ده د خلکو نه پاملرنه بل لامل دی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د پوهنې بهیر له سختو مشکلاتو سره مخ دی او د دغه ولایت د 14 ولسوالیو ماشومان د درسي کتابونو مسلکي ښوونکو او د ښوونځیو د تعمیرونو له نیشت سره مخ دی.
خغلی تاثیر په دې اړه د غزنی لوالي وحید الله کلیمزی سره مرکه هم کړې چې دا به هم په ګډه واورو.
والی صاحب نن د افغانستان د ځینو ولایتونو تر څنګ په غزنی کې هم د معرف زنګ ووهل سو. په داسې حال کې چې په غزنی کې تر اوسه پورې تر 15 لکه پورې ماشومان ځینې هلکان له مکتبونو څخه د باندې دي او دا په تیرو 14 کلونو کې دغه ګراف ورځ په ورځ لوړیږي. پسې داسې یو په پام کې یو شی لري چې د معرف په ریاست باندې زور راوړي تر څو دغه ګراف راټیټ کړي او دغه ځینې هلکان ماشومان.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن د نور افغانستان د ټولو ولایتو څنګه په غزنی ولایت کې هم خوشبختانه د معارف زنګ وویل شو او موږ امیدوار یو چې ان شاء الله د علماي کرامو په همکارۍ د قومي مشرانو د ځوانانو خپل د والدینو په مسولیت پذیرۍ سره به په غزنی کې ان شاء الله د محرومو شاګردانو یا متعلمینو زده کوونکو کچه راکمیږي او ټول ته ان شاء الله د زده کړې فرصت مناسب شوی دی. په مجموع کې په غزنی کې تقریبا 650 بابا مکاتب خزینه او نارینه شتون لري. امیدوار یو چې والدین په درک د مسولیت سره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي تر څو د علم په ګاڼه باندې سمبال شي.
د دې تر څنګ والی صاحب غزنی هغه ولایت چې تر لسو زیات ولسوالیو کې انجینې فارغین نه لري او دا ګراف هم ورسره پورته کیږي په دا اړه باندې
په دې کې شک نشته چې متاسفانه په ټول افغانستان کې او د غزنی په ولایت کې د ښځو د تعلیم او د زده کړې په وړاندې خندونه موجود دي شتون لري چې هغه د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي شتون نه لري. ناامني هم تقریبا یو عامل دی او د موږ هغه سنتي یا په اصطلاح رسم و رواج او هغه هم په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطح کمه ده باعث د مانع د خویندو د زده کړو شوي دي.
اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې پاڼې ماړولې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي پرون ظاهرا عادي ورځ وه، معرف زنګونه وکړنګېدل او د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیل شو، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره همدغه عادي او نورمال ورځ مو بیا هم عادي نه وه. په رسنیو کې څو خبرونه یو په بل پسې خپاره او تکرار شول. په هلمند کې د بزګر جشن په مراسمو کې بمونه والوتل چې تر دېر شو ډیرو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په کندهار کې د روزګان پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی د نامعلومو کسانو لخوا ووشل شو او دغه شان د کندهار په حق العبور سیمه کې بمبارۍ د ماشومانو په ګډون دی لسنه ووشل. ورسپاڼه دي کې د افغانانو دغه عادي ورځ وه چې د لانتی جګړې په اور کې تر اویاو زیات هیوادوال په وینو ولمبول. او ټینګار کړی چې بي پته جګړه اخر تر کومه. هاش سوبرس پانی په خپل سر مقاله کې لیکلي طالبانو د هلمند د پیخي مسولیت ومنو. په سر مقاله کې راغلي د طالبانو هدف په دغه عمله کې چارواکي وو، خو د خلکو په یو غونډه عمله هیڅ ډول عقلاني توجیه نه لري. ورسپاره دي کې چې د نړیوالو قوانینو او ارزښتونو مخې په غیر نظامیانو حمله یو جنګي جنایت دی. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي په دغه معفل حمله د خي چې طالبان لا هم د نړیوال سولې په وړاندې یو ګواښ دی. نړیواله سوله هغه مهال خوندي پاتې کیږي چې ټول سیاسي او نظامی مجموعې او دولتونه نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته درناوی وکړي، او که څوک دا کار ونه کړي په حقیقت کې د نړیوال سولې په وړاندې اقدام کړی دی. ورسپانه لیکي نړیواله ټولنه او لوی قدرتونه باید ځواب ووایي چې څنګه کولای شي داسې ډلې سره سوله وکړي چې د یو مشروع دولت د ملکی کارکونکو وژل روا ګڼي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه بیا په خپل یو مطلب کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ د اعلان په غبرګون وایي چې باید